اوسنۍ خپرونه پای ته ورسېده. لامل
امریکا غږ، رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري.
د کابل کې د بهرنیو پر میلمستون بریټ پایټر سیدلې دی. په سیمه کې وضعیت عادي شوی. د چین د دفاع وزیر د افغانستان له لوی درستی سره لیدلی او د چینایي بیلتون پالو پر ضد د کابل هلې ځلې ستایلې دي. او داعش خپل پلویان د روسیې پر ضد جهاد ته څولې دي.
روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې به اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکونې اداره وایي د 23 ولایتونو د 250 ولسوالیو په 250 ولسوالۍ کې ماینونه خښتي او د جګړې دوام د دې سبب شوی دی چې د ماین پاکۍ چارې له سختۍ سره مخ شي. په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټر خان د تحریک د مشر عابد منیر سره هم مرکه لرو چې وایي د افغانانو سره په ناروا چلند غلي نشي پاتې کېدلی. د امریکا او راپورونه لږ وروسته اوري. د دې ترڅنګ د ځوان هلی خبرونه هم لرو، خو اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
په کابل کې د بهرنیو پر میلمستون بریټ پایټ ورسېدی. د کابل د پولیسو په نامه موزه کې د کابل بګرام په نیوی سړک د ډیسپیچری په سیمه کې د نارت گیټ په نامه د بهرنیو په دغه میلمستون باندې تیر شپه په یو نیم بجه درو ځانمرګو وسلوالو بریټ پیل کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو او پولیسو ترمنځ د وو ساتونو جګړې وروسته د بریټ د درو بریټګرو په وجل کېدو سره د دوشنبه په سهار پرت نیم بجو باندې پایټ ورسېدی. د کابل پولیسو کمانډان وایي په دغه بریټ کې درې بریټګر او یو پولیس وچل سی وی دی او درې تنه نور پولیسان ټپیان دي. د پیښې لزای زموږ خبريال ممتاز بهیر وایي چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی او خلکو تګ راتګ بیرته پیل کړي. چارواکي وایي د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو ځل بیا د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستې چې په ترڅ کې تیر شپه دیش وسوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې د وژل شویو وسوالو 12 مړي د جګړې په میدان کې پاتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لوګر کې د ماین د چاودنې له امله 15 ملکی وګړي وژل شوي، یو بل ټپي شوی دی. دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې دا پیښه د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې پرون مازیګر هغه مال رامنځته شوه چې د ملکی وګړو د سپرلي موټر د سړک غاړې پر یو شخصي ماین ور برابر شو. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کم چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼې کې ویلي چې دا کار وسوالو طالبانو کړی دی. د بدخشان ولایت د والی ویان نوید فروتان وایي د بدخشان په تګا ولسوالۍ کې د طالبانو یو تن سر ګروپ د خپلې ډلې دوه تنه قومندانان وژلي او خپل افغان ځواکونه تسلیم شوي دي. فروتان زیاتی چې تیره شپه د قاری مصطفی په نامه یو تن سر ګروپ د تګا په شک دره کې د دوه قومندانانو له وژلو وروسته افغان ځواکونو ته ځان تسلیم کړي. هغه وایي چې د کوټې د شورا د غړي ملا شمس الله ورور او د طالبانو نظامي مسؤول ملا حسن او ملا شیر چې د طالبانو نومول سیوی ولسوالان هم و د قاری مصطفی لخوا وژل سوي دي. فروتنده هم ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو په لیکو کې نفوذ کړی او ژر به په بدخشان کې د طالبانو صفونه ګډوډ سي. د چین د دفاع وزیر د افغانستان له لوی درستی سره لیدلی او د چینایي بیلتون پالو پر ضد د کابل هلې ځلې ستایلې دي. د چین رسمي خبري اجانس جنوا وایي د دغه هیواد د دفاع وزیر چانګ وانګ وان د افغانستان د پوز د لوی درستی جنرال قدیم شاه شهیم سره ولیدل او مننه ځینې وکړه چې د ختیځ ترکستان د اسلامي خوځښ پر ضد کلکه مبارزه کوي. ښاغلی چانګ ویل هیله مندي چې المنجم چې زموږ پوځیان د دواړو هیوادونو د امنیت د ټینګول په برخه کې همکاري زیاته او پراخه کی چې ګډ پرمختګ ته لاره ورسی. د چین د دفاع وزارت په ویب پاڼه کې په خبري سوي لامی کې د افغانستان د لوی درستیز قدیم شاه شهیم لخلی ویل سوي چې افغانستان د ګډو تمریناتو او پرسونل د روزلو د همکاریو د زیاتولو لارې غواړي چې د ختیځ ترکستان د اسلامي خوځښت سره مبارزه لا ګړندۍ کړي. د جنیوا په راپور او په خبري سوي لامی کې په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړل سوي. د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو ملي مجلسونه سرته ورسېدل. اوس د دواړو ګوندونو نماندان هڅه کوي چې یو بل ته د راتلونکي نومبر په انتخاباتو کې ماته ورکړي. دواړو کاندیدانو مختلفو ویناوو او مرکو کې په یو بل سخت انتقادونه کړي دي. نور تفصیل متیو الله عابد وړاندې کوي.
هیلری کلینټن د دیموکرات ګوند د نوماندۍ له ګټلو وروسته په لومړۍ مرکه کې د فاکس له خبر چینل سره وویل ډونالډ ټرمپ چې خطرناک ډول د روسیې طرفدار دی او د متحده ایالاتو راورکوونکو ته افکار او نظریات ته روښانه نه دي، هغې وویل چې د روسیې د استخباراتو خلق په دې کې لاس درلودو چې د دیموکرات ګوند د ملي مجلس کمپیوټر سیستم برېښنالیکونه براله کړي. هغې وویل چې د دې انتخاباتي سیال ډونالډ ټرمپ په خطرناک ډول لیوالتیا ښودلې ده چې د روسیې د مشر ولادیمیر پوټین ملاتړ وکړي. هغه وایي چې دې کې د ناټو پر متحدینو برید وشو نو هغه به د خپلو متحدینو د غورن ته ورنه رسیږي. هغې وویل
د روسیې د چارواکو په وړاندې به هغه بندیزونه لرې کړي چې د متحده ایالاتو او اروپا له خوا نه په ګډه پرې لګول شوي دي. د دې بندیزونو دلیل دا و چې روسیې په کریمیا او یوکرین تیری وکړو.
د تلویزیون چینل کوربا جو سټیفن سره ډونالډ ټرمپ په مرکه کې وویل چې ښایي د مسکو له خوا نه د یوکرین د کریمیا د ټاپو وزمه یو ځای کول په رسمیت پیژني. متیو الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د داعش ډلې په یو تازه خبرې سوي ویډیو کې د خپلو جګړه مارانو څخه غوښتي دي چې په روسیې کې د جهاد پیل کړي. د داعش ډلې د یکشنبې په ورځ یوه تازه ویډیو خپره کړې او دا ځل یې پر روسیې د بریدونو ګواښ کړی دی. په ویډیو کې یو مخپټي کس چې موټر چلوي پر روسیې باندې د بریدونو ګواښونه کوي. پوتین وایي چې پوتین غوړسه موږ به درسو او ستا په کور کې دننه ووژنو. د رویټرز خبري اژانس وایي دا ویډیو د اورپکو په ټلګرام کې خپره شوې ده. روسیا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم کلکه پلوي ده او د مش سره د داعش او نورو مخالفو وسلوالو ډلو په جبلو کې بالقوه مرسته کوي. د پاکستان د کوټې په ښار کې د هزارګانو د ټولنې دوه تنه په ډزو وژل سوي دي. پر هغوی باندې هغه مال برید شوی چې د میوې د مارکیټ څخه د کور پر خوا روان و. غلام نبی او محمد نبی د علمدار د سیمې اوسیدونکي و. په دې سیمه کې زیات شمېر هزارګان اوسیږي. د هزارګانو ټولنه د پخوا رئیسې د فرقې تشدد قرباني ده او سني جګړه ماران بریدونه پر کوي. د جماعت الاحرار ډلې د نن ورځې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستې دي. دغه ډله د پاکستاني طالبانو د ډلې سره اړیکې لري. د کوټې هزارګان په اصل کې د افغانستان دي او هلته د کډوالو په توګه اوسیږي. تېره اونۍ په کابل کې هم پر دغې ټولنې برید وسو چې د اتیاو څخه زیات خلک پکې ووژل شول او په سلګونو تنه نور ټپیان شول. د کابل د تیرونی د برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیستی. د ترکیه امنیتي ځواکونو نن د دوشنبه په ورځ یوولس نور سرتیري د ناکامې کودتا په تور ونیول. پر دوی باندې دا تور دی چې پر هغه هوټل باندې برید کړی دی چیرې چې جمهور رئیس طیب رجب اردوغان د کودتا پر مهال پکښې اوسېدی. دا کسان د مرماریس د ښارګوټي په مربوطاتو کې ونیول شول چې یو سیاحتي سیمه ده. د دې څخه مخکې هم تېره اونۍ څو نور سرتیري په دې تور ونیول شول چې غوښتل یې اردوغان په نشه کړي. ولسمشر اردوغان د مرماریس ښار ته په رخصتۍ تللی و کله چې کودتا پیل شوه. اردوغان د خپل هوټل څخه وتلی و کله چې پر هوټل باندې هوایي برید وسو. تر اوسه پورې د 50,000 نه زیات خلک د خپلو وظیفو څخه برطرفه سوي دي او 13,000 کسان د کودتا په تور نیول سوي دي. د ترکیې حکومت په امریکا کې میشت پر مذهبي مشر فتح الله ګولن باندې د کودتا د هڅې تور لګوي، خو ګولن پر ځان باندې لګېدلې تور نه ردی یا وایي چې په کودتا کې هیڅ لاس نه درلودلی. د تایوان ولسمشرې د لومړي ځل لپاره د دې هېواد د اصلي اوسیدونکو څخه بخښنه وغوښته چې د څو پیړیو دپاره یې ظلمونه ګاللي دي. د سای انګ وین د دوشنبې په ورځ وویل زه د حکومت په استازیتوب د تایوان د اصلو خلکو څخه بخښنه غواړم چې په تیرو 400 کلونو کې زیاتې بې عدالتۍ زغملې دي. هغې وویل چې موږ ته پکار ده چې تاریخ ته جدي وګورو او حقایق بیان کړو تر څو پرمختګ وسو کړی. ولسمشرې زیاته کړه چې د تاریخي عدالت په نامه به یو کمیسون ایجاد سي چې د تیرو څو پیړیو بې عدالتۍ وڅېړي. او وروستۍ خبر دا چې یو 24 کلن جم پوهونکي امریکایي تاریخ جوړ کړي او لومړی کس چې د الوتکې څخه چې 8 کیلومتر ارتفاع درلوده ځان یې پرته له فراشوت ځمکې ته راوغورځوي او لاندې خلکو یو جال ورته نیولی و. لوک اکینز د شنبې په ورځ د درو نورو فراشوتستانو سره یو ځای ځان د کالیفورنیا ایالت د سیمې والې په سیمه کې د الوتکې څخه راوغورځوي. نورو فراشوتونه درلودل خو اکینز پرته له فراشوت څخه ځان راوغورځوي. لومړی جمپ وهونکي کمره نیولې وه، دویم جمپ وهونکي اکینز تعقیبوي چې د مځکې څخه د هغه کښېناسته تعقیب سي چې چیرې راپریوځي، او درېیم کس هم د اکسیجن ډبه د اکینز څخه هغه مال واخیسته چې هغه مځکې